کې د مخکښو شزو پروګرام لرو. ساعت 12 بجې او 10 دقیقې دی. د دې ساعت لاندې خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد په پیکینګ کې د سفارت ویان چې نومینری په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیل زاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ښاغلی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د یو پلان شوي غونډې مخکې چین ته تللی دی. د فاریاب چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. د خبرې د فاریاب امنی قومندان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وکړه. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب علم د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. آفتاب علم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د اعلامې له مخې د کرکټ له قانون سرغړونه کړې وه. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تنلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلې دوه وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللی و. د 94 کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د پاکستان په ختیځ کې یو اورګاډی په پټلۍ له درول شوي و باروډونکي موټر سره ټکر کړی چې لږ تر لږه 11 کسان په دې پیښه کې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د برېټانیا حکومت تایید کړی چې درې ایرانیو کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ مخه ونیوله. تر دې مخکې تهران برېټانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هېواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پرېنږدي.
نن له 2 بجو تر 4 بجو د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د سولې پروانو هلو ځلو او په ځانګړي ډول د قطر د وروستۍ بین الافغاني غونډې په اړه بحث لرو. هیله ده چې اورېدلې هېر نه کړئ.
مخکخې خزې
سلامونه از فرشته غنی مو تاسو د مخکخ خزی خبرونه ته هر کلی کوم. دا ونی په دې خبرونه کې را سره د کابل ولایت مرستیاله حنیفه ګروال میلمنه ده. هغه د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د تحقیق او مطالعاتو په څنګ کې د ترینر په توګه کار کوي. د الفا افغانستان مؤسسه سره د ځوانانو ته د کار زمینی د برابرولو په برخه کې هم بوخته ده. شخو څلور کالای د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کړی او د امبوزمن څنګه مشروه. هغه کلونه د افغان ښځو ځوانانو او ماشومانو د حقونو لستروړلو لپاره نستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي. هغه په اصل کې د غزنی ولایت اوسیدونکې ده او په حقوقو او سیاسي علومو کې د فوق لسانس تر کچې زده کړې دي. نن را سره په سټوډیو کې د تاسو ښه راغلاست وایم. مننه چې بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه هم ډیره زیاته مننه امیر مرغنی چې ماته وخت راکو او دغه برنامه ته مرغ
راځي. پهل به تاسو له نوې دندې وکړو ک دارته وایي چې څومره وخت کېږي نوې دنده مو پیل کړې ده، څنګه مو غوښتل دي برخه ته راشي؟
ډیره زیاته مننه امیر مغنی. ما تقریبا 4 میاشتې کېږي چې دا دنده پیل کړې ده او اساسي هدف چې ما خو په د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن سره کار کول او دا چې کابل ولایت تر عالم هغه زما علاقه مندي و پر دې چې وکوای سم د خزو ځایګه یعنی د رهبری په کچه کې په کابل ولایت کې تثبیت کړم او دا چې خزي کوای سي په رهبری کچه کې هم سهم واخلي او خرول ولوبي او د تغییر سبب وګرځي په ټولنه کې.
کدار ته وایي چې ک تاسو د کابل ولایت د مرستيال په توګه ټاکل شوی یا کی وخزه د کابل ولایت د مرستيال په توګه ټاکل کیږي، څه بدلون په ټولنه کې راوستي شي، څه کار کوي شي؟
ګر چې خپل شخصا هیڅ وخت جنسیتي نظر نه لرم او زه که خزوي که سړوي هغه د انسانيت دید مونږ ته ډیر زیات مهم ده. اما بیا هم پر دې چې مونږ ټولنه کلونو کلونو جنگو پکې او متاسفانه یو مرحله ټولنه ده په داسې ټولنه کې د ښځو حضور په دولت کې، بیا خصوصا د رهبری په کچه کې ډیر زیات تاثیر لري او ډیر زیات بدلونونه راوستای سي. له هغه وخت نه چې ما خپل کار دلته شروع کړی ده د کابل ولایت د مرستیالۍ په توګه باندې، زه خپل وینم چې په څومره راحتي باندې ښځې کوی سي او هغه مشکلات چې پخوا دوی مثلا نه سوی کوی په آرامه باندې والی ته یا هم زموږ همکار معاون ته وایي، هغه ماته دوی په ډېره اسانۍ باندې کوی سي ووایي او زه په هغو کې ورسره مرسته وکړم د مشکل په حل کې. ځکه چې اکثرا که چېرته ښځې د رهبري په سطحه کې وي، دوی کوی سي هغه مشکلات د ټولنې په ښه توګه باندې درک کړي. زه دا نه وایم چې خدای نخواسته زموږ سړي همکاران دا کار نسي کوی، اما کله چې د یوې ښځې په حیث باندې ته خپله په یو ټولنه کې اوسېدلې وې او د هغې ټولنې ټول هغه مشکلات او چالشونه درته معلوم وي، بیا ته ډېره په سادګۍ باندې کوی سي چې د یوې ښځې درد درک کړي او د هغو د حل لپاره یوه لاره ورته پیدا کړي.
اغلی کیروال، که راته ووایې چې د کابل ولایت ته ډېری مېرمنې د کومو ستونزو دپاره مراجعه کوي او دا ستونزې څنګه حل کوي؟ په تېره د خپل دندې په اړه کلک معلومات مونږ اورېدونکو ته راکړي.
ډېره زیاته مننه. اصلا د ټولنیز معاونیت چې په ولایتونو کې ایجاد شوی ده او اکثر ښځو ته ورکړل سوی، یعنی تقریبا په لسو ولایتو کې مونږ ټولنیز معاونیتونه لرو، اما په شپږ ولایتو کې ښځې کار کوي. په دې برخو کې چې د کابل ولایت ده، هرات ولایت، بامیان ولایت، د پکتیا د ننګرهار د او په دایو کندی کې چې اوس مشورې ترشه جوړ شوی، ما هڅه پر دې ده چې هغه هم معاونیت سي. نو په دې بخشو کې د ښځې تقریبا په شپږ ولایتو کې ښځې په دې برخه کې مصروف دي او هغه اساسي مشکلات کړه چې موږ په ټولنه کې د ښځو او د میرمنو مشکلات په عامه توګه یو شی دي په ټول افغانستان کې، اما بیا په خاصه توګه په کابل ولایت کې. باوجود د دې چې کابل پایتخت ده، باید فرصتونه ډېر زیات مساعد ښځو ته، اما متاسفانه اوس هم په اکثر ولسوالیو کې زمونږ خځې صحي کلینیکونو ته دوی لاسرسی نه لري. اکثرا اوس هم په ډېری ولسوالیو کې یا هم کلینیکونه نشته او یا هم په هغه ولسوالیو کې چې مثلا صحي کلینیکونه شته، هلته هغه لازم امکانات دوی ته فراهم نه دي چې دوی له هغونه استفاده وکړي. او اکثرا متاسفانه د ولادتونو په وخت کې میندې خپل ځانونه له لاسه ورکوي او یا هم خپل اولادونه له لاسه ورکوي. د هغې تر څنګ باندې د معارف مشکل زموږ له اساسي مشکلاتو څخه ده. اوس هم په اکثر ولسوالیو د کابل کې نامنی په وجه باندې انجینیر سي کوي سي مکاتبو ته ولاړ سي او یا هم کدي په ډیرو زیاتو مشکلاتو باندې دوی زیات ډیر مشکلات سره مخامخ دي. اوس هم زموږ په اکثر مکاتبو کې په پایتخت کې متاسفانه زموږ شاګردان په خیمو کې درسونه وایي، کتابونه ته دوی لاسرسی نه لري، او خصوصا په بعضي ولسوالیو کې چې ابتدایي لیسې دي، ابتدایي مکاتب دي او لیسې نسته، حالت انجینیر ډیر زیات مشکل سره مخامخ دي. دوی باید لري زیات ولاړ سي درس وایلو لپاره او هغه ابتدایي امکانات چې باید خزو لپاره روی، هغه متاسفانه په اکثر ولسوالیو د کابل کې موږ اوس هم نه لرو. موږ ښځو ته تفریحي پارکونه نسته متاسفانه، هیڅ د جمنازیمونو موږ ښځو ته نه لرو، د تفریح ځایونه موږ ښځو ته نه لرو، د انجنونو په مکتبونو کې جمنازیمونه یا د ورزش ځای یا داسې یو ځای چې دوی هغه ته ولاړ سي حداقل تفریح وکړي په آرامه توګه باندې په قرار توګه باندې نسته دوی لپاره. او پر زمین د هغې کې متاسفانه د کابل ولایت د ښځو لپاره په ولسوالیو کې په خاصه توګه باندې د کارآفرینۍ یا د تجارت د رامنځته کولو هیڅ داسې زمینی نسته. یعنی اوس هم د دوی هغه تنها لاره د درآمد چې دوی کوي سي دغه طریقه په خپل پښو ودرېږي او کار وکړي، هغه یا دا ده چې دوی مکاتبو کې معلمي نشي، چې متاسفانه هغه هم یو ډېره اوږده پروسه لري او اکثریت نسي کوی چې هغه بستو ته لاره پیدا کړي، او یا هم دا ده چې دوی بعضې لاسي کارونه ولري چې له هغه ډېر کم عاید دوی ته رامنځته کولی شي. نو مونږ اوس ډېر زیات کوشش کوو تر څو د کابل ولایت خصوصا د څوارلسو ولسوالیو د کابل ښځو لپاره د کارآفرینۍ زمینې برابرې کړو او هغه بعضې تولیدات چې دوی لري هغه بازارو کې بازارو د کابل بازارو ته راوړو، بعضې نمایشګاوې چې وي هغو ته رشد ورکړو او دوی ته د تجارت او د کارآفرینۍ زمینه برابر کړو.
د دې د حل لپاره هم کار کوي، د وزارتونو سره خبرې کوي چې د ستونزې حل شي، او یا په خپل د ارګ ماڼۍ سره مو کله خبرې کړي دي کوي کنه؟
دقیقا د نه تنها زه بلکې د کابل ولایت ټوله رهبري تل د هڅه کوي چې موږ هغه مشکلات چې تر اوسه پورې متاسفانه په کابل کې نه دي حل شوي هغو ته د حل لارې پیدا کړو. په مثال په توګه به زه ووایم چې د کلینیکو مسله ما یاده کړه مخکې، موږ متاسفانه په اکثر ولسوالیو کې درې څلور کلینیک لرو، اما هغه معیاري نه دي یا هم ادویه نشته پکې. اوس د کابل ولایت رهبری تصمیم لري چې موږ حداقل په هرو څلورو ولسوالیو کې یوه غټه معیاري شفاخانه ولرو چې هغه مجهز وي په لازمو امکاناتو باندې. یعنی ضرور نه ده چې موږ په ټولو ولسوالیو کې لستنې کلینیک ولرو چې هغه د یو نفر د ضرورتو د رفع کولو امکانات هم ونه لري، بلکې موږ یوه اساسي شفاخانه ولرو چې هغلته ټول امکانات موجود وي، یو معیاري شفاخانه وي چې هغه وکوای سي حداقل څلور ولسوالیو ته خدمات وړاندې کړي، او هغه لازم امکانات چې وي ضرور دي د یوې کلینیک لپاره هغه باید هلته واوسي. همداسې موږ تصمیم لرو چې یو د ښځو په برخه کې په خاصه توګه باندې د تجارت زمینې دوی ته فراهم کړو، او د مکاتبو په برخه کې معرف ته زموږ زیات توجه ده. کوشش کوو چې زموږ معرف هر څه تر مخکې نه ډېر زیات معیاري سي، کمپیوټر لبونو ته دوی لاسرسي پیدا کړي، انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي. او درغې پرسنګ
اړیکه بیا هم راوخلو. مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام. علیکم.
علیکم سلام، بیا هم ښه راغلاست.
مننه، شکر، خیر. زما نظر خدای دې ستاسو پاک باندې دلته په افغانستان کې چې ستاسو ته لوی خان دې جوړ شوی دی، علی خان جوړ کړی دی، هغه زموږ دغه سیاسي اوضاع ده چې سیاسي اوضاع مو خرابه ده، نو ستاسو ته خان جوړ شوی دی ځکه زموږ ښځې د یو فشار د یو داسې عالیه دپاره خارجي یو سیاست ته شم سیاست دپاره نو زما دغه ښځې ده چې د هغو سیاستمداران د سیاست ته راوتل چې باید دوی مبارزه وکړي او سیاست وکړي، خپل غږ قوته کړي، خپل د حقوقو دفاع وکړي چې نورو ښځو ته لار هوارې کړي او نورو ښځې هم راووځي د تعلیم کتاب بحث کې، سیاست بحث کې، په ټولنیز بحث کې خپل فعال څرګند ښکاره کړي او نورو ښځو ته خدمت وکړي. نو دغه ښځې ته زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید خپل سیاست کې فعال اوسي او د ښځو په اړه مبارزه وکړي، او د شوم سیاست څخه د فشار د عالیه څخه چې د سیاستمداران د ښځو څخه استفاده کړي د دغه حالت څخه راوباسي.
ډېره مننه. ژوندی اوسي اغلی ګرول رضی. ستاسو په مخکینیو دندو سره شو ډېر ځایونو کې مې دندې ترسره کړې دي، موږ اورېدلي. تاسو راته ووایئ چې چیرته وي او کومو برخو کې.
ډېره زیاته مننه اغلی غنی. ما په بلدی چې له پندونه فارغ شوم، ما تل اکثرا په حقوقي بخشو کې کار کړی ده. یو کال می د ورچل کاناډا سره د مدني قضایو په بخش کې کار کړی ده، او د هغې ترڅنګ می څلور کاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کې په بیلابیلو څانګو کې کار کړی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو سره موږ تقریبا درې کال کار کړی ده چې هلته موږ مختلف برنامې د دوی سره مخته وړلې دي. ما هم د ټرینری په صفت له دوی سره کار کړی ده، او هم د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تاوتریخوالي د قضایو څېړل برخه کې موږ کار کړی ده، او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزیت بهبود په برخه کې هم موږ ډیر زیات کارونه حل تکړه دي. د غیر ترڅنګ د خزو په برخه کې موږ بعضی کارونه کړی دي، بعضی میداني تحقیقاتونه موږ تر سره کړی دي د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کې، او د غیر ترڅنګ د الفا افغانستان مؤسسه سره چې یو انجو ده، موږ د پټولنیز برخو کې په خاصه توګه ځوانانو ته د کارفرینی په برخه کې کار کوو چې زه هلته له دوی سره هغه د سینیئر پارټنر په حیث، یعنی موږ تقریبا څلور ځوانان یو چې دا نهاد مو رامنځته کړی ده، او د خصوصا میرمنو ته د ظرفیت سازي په برخه کې او د کارفرینی په برخه کې موږ دوی سره کار کوو.
په ملګرو ملتونو دفتر کې مو دنده څه ده او په کومه برخه کې وسالته کار؟
زه د ملګرو ملتونو د تحقیقات او مطالعاتو په برخه کې د نړیوالې ټرینر په حیث باندې کار کوم. یعنی زه غوښ سره د رهبریت برنامې دي چې موږ په جاپان کې د یونیټار هیروشیما ملل متحد طاقت او مطالعاتو څنګه په هیروشیما دی جاپان کې موږ هلته د کال تقریبا دوه برنامې لرو چې د افغانانو ته د رهبریت برنامې دي، یعنی له دولتي ادارو نه په خاصه توګه باندې هلته ځوانان دي او دوی ته دغه برنامه د رهبریت برنامې مختورل کیږي چې زه په ابتدا کې خپل هم دوی له ګډون کوم، او بیا بعد کې د یو ټرینر په حیث باندې دوی سره کار کوم.
دا ډیری خزي انجونی دي کنه هلکانو نجونی کوي
دا برنامه مختلفه ده هم د نجونو لپاره او هم د هلکانو لپاره په ګډه توګه باندې انیول کده اما په دې ورستیو کلونو کې د دوی یو خاصه د رهبریت برنامه صرف د نجونو لپاره او د خزو لپاره هغه کځي چې مثلا دوی لزانه باز ابتکارات لري په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې او په هر برخه کې چې دوی کار کوي له مختلفو نهادونو نه دولتي نهادونو نه خصوصي نهادونو نه تحقیقاتي مؤسساتونه او پانتونو نه دوی تقریبا شل یا دیرش میرمنې راټولوي او دا تقریبا یو میاشتنی برنامه دوی مرتنیسي په کال کې
که دې تر شو چې تاسو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې چې څلور کاله کار وکړ هغلته مو ډیری کار د خزو د قضایي سره وکنه یوازې غا امنیتی برخه کې مو کار کړی دی
نه لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل مو په مختلفو برخو کې هلته کار کړی دی همو د خزو په برخو کې کار کړی دی او ما د غې تر څنګ باندې په افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د تحقیقاتو په برخه کې هم کار کړی دی چې مونږ سره میدانی تحقیقات تر سره کړی او دغه راپورونه کار پر راپورونه باندې کار کړی چې هغه راپورونه د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په ویب سایت کې او په پانه کې شته او د ښځو په څنګه کې هم موږ اکثریت قضایي سیړل دي او امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه هم کا چیرته شکایت وسیدل یعنی د دې د کړنو په برخه کې هغه هم موږ سیړل دي
ولایتو ته مسافرونه درلودل کوم ولایتو ته تللی
دقیقا موږ اکثریت ولایتو ته هم کله چې مونږ کمیسیون کې سفر نوم درلودلې دی هرات ولایت ته مزار ولایت ته بامیان ته قندهار ته دغه ولایتونه دي چې ما سفر راته کړی
کله غزنی ته هم تللی
او غزنی ته اکثرا ځم ځکه چې هغه اوس مونږ وطن ده نو بلې او غزنی ته مې هم سفر نه کړی
په غزنی کې د خزو ستونزې څه دی ډیری وخت په غزنی کې د نن چې کومې خزې اوسېږي هغه د ډیر ستونزو نه خالص سره مخ وي او دوی شکایت کوي چې د دوی غږ تر اوسه په سمه توګه څوک نه پورته کوي او پاړه یې داد خي نه ده شوي
متاسفانه ما مخکې هم په اول ځل کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو هغه مشکلات چې دي هغه عام دي یعنی زموږ ټولنه هغه اساسي ساختار زموږ ټولنې متاسفانه مشکل لري چې په هر ولایت کې چې وي ښځې تقریبا همرنګ مشکلات لري اما بیا په خاصه توګه په غزنی غوندې ولایت کې چې هغلته نامنی ډیره زیاته ده او اکثرا ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په لاس کې دي نو هلته د ښځو مشکلات ډیر زیات دي هلته متاسفانه ښځې اوس هم په اکثر ولسوالۍ کې ګیرو ولسوالۍ چې خپل د ولسوالۍ هم هیڅ د نجونو مکتب حتی د لیکانو مکتب هلته شتون نه لري د نجونو خو هیڅ نسته کلینیکونه هلته هیڅ نسته او حتی هغه ابتدایي حقونه چې د ښځو دي چې هغه صحت ته لاسرسی ده یا تعلیم تربیه ته لاسرسی ده دوی متاسفانه هغې ته هم لاسرسی نه لري
کله چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې وي هلته مو رسمي سفر درلودلی چې هغه قضیه وڅېړي یا ورته پاملرنه وکړي
دقیقا مونږ لږه کمیسیون له خوانه هم غزنی ولایت سفر نه درلودلی ځکه چې غزنی له مرکز ولایت څخه شمیرل کیږي او زه چې د کابل زون په دفتر کې یعنی مرکز زون په کابل دفتر کې کار کول نو مونږ غزنی ولایت هم د مو د پوښښ لاندې وله ما هلته هم سفرونه کړي ورکشاپونه هم درلودلی او بعضی قضایي چې هلته وي خصوصا د شکنجې په بخش کې هغه مونږ سیړلی دي
تر شولو شدید قضیه کومې وي هلته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اکثرا قضایي خو همغه د وهلو ټکول قضایي دي چې متاسفانه
فکر کوم یو اړیکه لرو بیا به ستاسو ځواب ته راشو مهرباني وکړئ چې کله کوم ځای څخه
محمد غوث منصب د هلمند ولایت نه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم
الله هلمند ښه راغلی مهرباني
دا غوښتنه لرو د ښځو حقوق دې تر څو لاندې شوی دي ځکه زموږ په افغانستان کې څه ډېرې ضرورې دي که موږ خوندې کوندې شوي دي زموږ خوندې خوندې اعتماني شوي دي موږ خوندې دورې شوي دي ډېرې ضرورې دي زموږ ښځې باید اتفاق سره وکړي د دې باندې یووالی وکړي که چېرې زموږ ښځې اواز پورته کړي نو انشاءالله عمر ستا چې ولس دولت او رایت به د ښځو اواز واوري انشاءالله که خدای سوله راایستل هم دغه ښځې راایستلی شي ځکه ښځې ډېرې حقدارې دي ښځې ډېرې ځورېدلې دي ورور یې د لاس ورکړې دي پلار یې د لاس ورکړې دي خاوند یې د لاس ورکړې دي ښځې ډېرې ځورېدلې دي
ډېره مننه کوروته ښه ښه په غزنی کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کومې وي؟
ما څنګه مخکې هم وویل چې اکثرا پېښې همدا د وهلو ټکولو پېښې ولې چې اکثرا کله چې ښځو هلته غوښتل چې خپل هغه اساسي حقونه لاسته راوړي، یا مثلا دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي، دوی ته د کار اجازه نه ورکول شوي، او هغه اکثرا د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلی. او یا هم ما همیشه دا ویلي دي چې فقر متاسفانه زموږ په ټولنه کې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګڼل کېږي. نو هغه د اقتصادي وضعیت او بیا په خاصه توګه باندې په هغه کورنیو کې چې سړي هم کار نسی کوای او ښځو ته هم د دې فرصت نسته یا د دې توان نه لري چې دوی خپل کار وکړي، پر دې چې متاسفانه دوی همیشه د جنگ په شرایطو کې له تعلیم تربیې نه وړاندې پاتې سوي دي، او یا هم اجازه نه درکول سوي چې دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي او یا په خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي، نو دا فقر او اقتصادي مشکلات د دې سبب کېږي چې اکثرا کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته شي او هغه د ډیرو بدو نتایجو باندې واوړي.
ځینې وخت داسې راپورونه اورو چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي چې کله ولایتو ته سفر کوي له ستونزو سره مخ کیږي، په تیره ګواښل کیږي. تاسو په ولایتو ته چې کله سفر کړی دی ګواښل شوی نه یې؟
متاسفن کله کله دا کیږي، او دا موضوع کله کله زموږ همکاران بعضې ګواښو سره مخامخ کیږي، اما په عامه توګه د خلکو همکاري موږ سره ډېره ښه وه. کله چې ما هلته کار کول موږ داسې کوم خاص اساسي مشکل نه درلودل، هم د دولت او هم د خلکو یوه ډېره ښه همکاري له موږ سره وله، چې کله چې به موږ د بعضې قضایو څېړلو ته بکلو یا به بعضې آموزشي برنامې درلودلې، نو همیشه د خلکو له استقبال سره مخامخ شوي یو. داسې کوم خاص تهدید نه ولو، بعضې نامنو ولایتو کې وو، زموږ بعضې دفترونه چې په نامنو ساحو کې وو هغلته زموږ همکارانو ته ګواښونه ولو چې هغوی اکثرا نسوای کوی لرې ولسوالیو ته سفر وکړي، اما بیا په مرکز کې موږ داسې کوم خاص مشکل نه درلودل.
کله داسې شوي چې کوم ولایت مو سفر درلود زړه نازړه یاستئ؟
په بشري حقوقو کې کله چې مونږ کار کول نه حسینه ول، ځکه چې مونږ مرکز کې کار کول او مرکز کې اکثر ولایت امن دي، او تنها ولایت چې اکثرا هغه بعضي نگرانی به ولې هغه د غزنی ولایت چې مونږ سفر ورته کول، ځکه چې هلته امنیت لیکنه و. اما بیا هم کله چې مونږ سفر کړی دا مونږ ته ډاډ وړ و، کوم خاص ستونزه مونږ نه درلله.
معمولا په افغانستان کې کله چې میرمنې د باندې کار کوي او ولایتي سفرونه یا بهرني سفرونه لری، کورنۍ هم ځینې مخالفتونه ښایي. تاسو سره کورنۍ چلند څنګه و؟ مخالفت کله نه خو ده؟
زه پرې اړه باندې وایم چې د کورنۍ مخالفتونه اکثرا هغه د دوی نگرانی په اساس باندې وي، پر دې چې موږ په یو ټولنه کې بعضې مشکلات شته د میرمنو په مخ باندې اوس هم، یعنی حتی په مرکز کې ډېر زیات مشکلات شته. نو کله چې ولایتو ته د سفر خبره کیږي طبعا هغه نگرانی وي له کورنیو سره، اما خوشبختانه باید وایم چې زما فامیل همیشه حمایت کړیم، او همیشه که داخلي سفرونه او که بهرني سفرونه و دوی ماته ډاډ راکړی په پوره ډاډ، او د دوی په هغه د اطمینان او اعتماد په اساس باندې ما دا جرأت پیدا کړی چې زه خپل ولاړ سم او دا سفرونه وکم او خپل خلکو سره له نږدې کار وکم.
بهرني سفرونو نام یادونه وکړه، کوم هیوادونو ته تللی؟ هلته کاري سفرونه او کنه د تفریح لپاره کړی؟
فرق کوي اکثرا د کاري سفرونو لپاره زو، چې ما جاپان ته زه اکثرا سفر کوم، پر دې چې ما مخکې هم ویل زه د ملګرو ملتونو څخه سره هلته همکار یم د تحقیقاتو مطالعاتو په برخه کې. د هغې تر څنګ جاپان ته، چین ته، ترکیې ته، او بعضې نور مهم ته، بعضې نور ممالکو ته موږ سفر کړی رسمي سفر.
فکر کوم یو اړیکه لرو، رواب اخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
بله السلام علیکم.
علیکم السلام، څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ د خوست ولایت ښه راغلې، لږ د غږ سم نه راځي، موقعیت دې ښه که او مهرباني.
مشوره جرګی مرګی کړی دی پښتنه نسخی دغه دی چې اوس په ولسوالۍ کې کامل اسکانې سل زنانا جلکې غلې وکړي دي شپږ سم نه
کومه ولسوالۍ؟
ځاځي میدان دی ولسوالۍ.
ځاځي میدان، ښه، مهرباني.
چونکه کوم چې دې دغه په اوري چې موږ د خځو مبارزه کوو، خځو حقوق یې دغه کې خو دغه چونکه نو ساتوله چې جوړه شوې ده مریسي، امیر ستر جوړه شوې ده، نو مو دا پښتنه ده چې دا پښتنه ټول چا سره خبرې کړي لرګي کړي دي کړي دا تاسو په واسطه قدرت کې شته نه هغه کې چې کېږي هغه بس د ټول ملي نه کېږي تر سره کېږي بل بس سي غریب سي له نور ته د پلي له ورته دي چې هغه په کور مو سره دا پښتنه دي مېلمانه نه سلام
مننه ډیره زیاته د ورون له تماس نه د خوست ولایت کې باید زوایم چې ما هلته سفر هم نه ده کړی او هلته ما کار نه ده کړی. مونږ کابل ولایت کې کله چې هر برنامه وي د ښځو مشورې اخلو. مونږ کابل ولایت کې د ښځو شوراګانې درو په 1400 کې چې هغه زموږ په ټولو برنامو کې شته او هر پروژه چې تطبیقي مونږ د دوی نظریات اخلو. له هغه وخت نه چې زه راغلی یم زه کوشش کوم چې دوی ته په هر برخه کې ونډه ورکړم او د دوی نظریات واورېدل سي او واورېدل سي او د دې مشکلاتو ته د حل لاره پیدا سي. او د خوست په ولایت کې باید ووایو چې هلته زموږ همکار میرمن انجینیر زهره چې د پکتیا ولایت ټولنیزو چارو معاونه ده هغه هلته شته او مطمئنه یم چې هغه به د پکتیا ولایت د ښځو مشکلاتو ته او ستونزو ته په ښه توګه داسره کار وکړي او اقدامات وکړي.
بله، تاسو فکر کوئ ولې له خلکو سره داسې یو نظر موجود دی کومې ښځې چې په ښارونو کې دي هغوی ته دندې پیدا کیږي او یا که څوک پیژني او هغوی لکه څنګه چې د غاوریدونکو وویل څوک چې د غریب لور ده هغه په کور ناستې دي او هر څه هڅه کوي دنده نه ورته پیدا کیږي دا څومره موجوده ده دغه ستونزه په ټولنه کې؟
زما په نظر باندې که چیرته یو انسان هغه خپل ظرفیت چې لري په هغو باندې کار وکړي او تلاش وکړي او زر نا امیده نشي نو کوی سي چې خپل اهدافو ته ورسیږي. که ښځه وي که سړی وي که موږ هغه خپل مشخص اهداف ولرو او زموږ آینده موږ ته معلومه وي چې موږ په ژوند کې څه غواړو موږ کولی سو چې هر څه چې وغواړو هغه لاسته راوړو. زه خپل مثال ورکوم چې ما په ډېرې سختیو باندې زه تر دې ځایه پورې رسېدلې یم. اما هغه اساسي عامل چې د زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د یوې ښځې د پیشرفت سبب ګرځي هغه د فامیل حمایت. که چیرته میرمنې د خپلو پلرونو لخوا او د خپلو ورونو لخوا د خپلو خاوندانو لخوا حمایت شي اعتماد پرې وشي او دوی ته د خپل ظرفیتونو د لوړولو فرصتونه مساعد کړي نو هغه حتماً کوی سي چې ځان ته هغه خاصه جایګه چې په ټولنه کې کومه چې دوی غواړي هغه لاسته راوړي او کومه چې دوی د هغې لیاقت ولري. او زه خپله د دې خبرې ډېر زیات مخالفه یم چې مونږ صرف د دې په خاطر چې هغه جنسیتي توازن رعایت کړو ښځې راولو ټولنې ته او یا وظیفې ورته ورکړو یا دندې ورته ورکړو نه، بلکې باید ښځو ته د دوی د ظرفیت په اساس باندې کار وکړو سي تر څو دوی ځانونه ثابت کړي. او کله چې مونږ راځو یو چیرته یو چوکۍ نیسو او یو چیرته کار پیدا کوو مونږ باید هغه خپلې توانایي وښیو او ووایو چې نه موږ د خپل ظرفیت په اساس باندې او د لیاقت په اساس باندې راغلي او موږ کوی سو چې په ټولنه کې تغیر راوړو، نه دا چې د شخصي اړیکو په اساس باندې او یا هم په کوم بل اساس باندې. نو هغه اساسي لامل بیا هم د کورنیو حمایت ده. که چیرته دوی حمایت سي دوی کوی سي چې خپلو ارزوګانو ته او اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي.
بل تاسو له ستونزو او ننګونو یادونه وکړه، ستاسو پر وړاندې لوی ستونزې کومې وي؟ څومره په سختۍ وتوانېدئ چې دغه ځای کې چې اوسئ دغه ځای ته ورسېږئ؟
هغه اساسي ستونزه چې زما پر مخه متاسفانه هغه زما هغه جنسیت و، پر دې چې زه یو ښځه یم او په زموږ ټولنه کې د ښځو پر وړاندې باندې اوس هم ډېر زیات مشکلات شته. زه خپله له یوې پښتني کورنۍ څخه راغلی یم چې هلته زه کله کله وایم چې ما ته تر دې ځایه راتلل ډېر زیات سخت و، پر دې چې زموږ په کورنۍ کې اوس هم هغه پخوانی نظر شته چې ښځینه باید ډېر زیات درس وایي یا پوهنتون ته ولاړ سي او یا هم کار وکړي. اما خوشبختانه ما وکوای سوای چې دوی نظر ته تغییر ورکړم او دا ورته ثابته کړم چې نه، که چیرته موږ حمایت سو او اعتماد را باندې وسی موږ کوای سو چې هغه خپل اهداف ته ورسیږو. یعنی ما وکوای سو چې خپل نورو خویندو ته خپل کورنۍ کې په خاصه توګه باندې نجونو ته غلاره هم ورکړم. یعنی تر ما مخکې هیڅ نه پوهنتون ویلی او نه هم د کار زمینه ورته برابره کېده او نه هم اجازه ورته ورکول کېده. اما کله چې ما کار شروع کړو او ما ورته ثابته کړه چې نه، که موږ غواړو او که حمایت سو چې خوشبختانه زه همیشه د خپل پلار له خوا د پرونو له خوا حمایت شوی یم، نو مونږ کوای شو چې کار وکړو او دا هیڅ کوم مشکل هم نه ایجاد کړي، ګرچې دا د هرې کورنۍ هغه داخلي محیط او ماحول چې د فرق کوي، اما بیا هم په عامه توګه باندې زموږ په ټولنه کې نظر پر دې ده چې هغه افغاني ننګونه یا افغاني غیرت چې ورته وایي هغه معمولا د دې اجازه نه ورکوي چې نجونې ولاړ شي درس وایي. اما باید دې موضوع ته اشاره وکړو چې که چیرته تر څو چې نجونو ته زمینه فراهمه نه سي او دوی خپله ونه کوای سي چې خپل مالي استقلالیت لاسته راوړي او د دې توانایي پیدا کړي چې کار وکړي، نو دوی په آینده کې له اکثرو مشکلاتو سره مواجه کیږي. نو باید مخکې له دې نه چې خپل اولادونه له خپلې لورګانې له تعلیم نه کینو او دوی ته اجازه ورنه کړو، باید د ارزان سره فکر وکړو چې که چیرته د دوی آینده او یا هم د دوی ژوند سبا تبا کیږي د هغو مسؤلیت په څوک لري.
بیا هم ډېره مننه چې راغلی سټوډیو ته، کور مو ودان، موږ ته مو وخت راکړ.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم، ښه ده وپرېلی اوسئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ